پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه درنو دوستانو دی ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې زموږ غرمنی خبری خپرونه ده، زه اجمل او زما همکار طاهر روشان ستاسو هرکلی کوو. په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ممکن د مسکو ناسته د افغان چارواکو سره د روسیې لخوا د یو مشخص ایجنډا د نه تنظیمېدو له امله ځنډېدلې وي. دا مو د سر موضوع ده، نور موضوعات هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلالزه استودیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان پر بیرغونه د امریکا د مصارفو ځانګړی مفتش وایي د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنې پر پروګرامونو د امریکا دفاع وزارت سلګونو میلیونو ډالر بې نتیجې مصرف شوي دي. طالبانو ویلي هغه 15 کسان چې د ګوانتنامو خلاص شوي وو په قطر کې د دوی له سیاسي دفتر سره یو ځای شوي دي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي سپینه ماڼۍ غواړي هغه بندیزونه چې د ایران د تیلو پر سکتور یې لګولي د دې هیواد پر اقتصاد فشار زیات کړي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان پر بیرغونه د امریکا د مصارفو د ځانګړي مفتش اداره یا سیګار وایي چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنې پر پروګرامونو د امریکا دفاع وزارت په سلګونو میلیونو ډالر لګولي خو مؤثره نتیجه یې نه ده معلومه. سیګار په هغه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور کړی د افغانستان د ملي اردو او کورنیو چارو وزارتونو ته د امریکا د دفاع وزارت لخوا د 2015 کال له جنوري نه د 2013 کال تر اپریل میاشتې پورې د سلا ورکولو هڅې ارزول شوي دي. سیګار وایي له 2010 کال راهیسې چې دفاع وزارت له قراردادیانو سره د 1,640,000,000 ډالرو څلور قراردادونه کړي چې د افغانستان د ملي اردو او کورنیو چارو وزارتونو سرتیرو او پولیسو ته روزنه ورکړي. د 1,21,000,000 ډالرو پارزش دوه قراردادونه تر اوسه اعتبار لري او پر روان نومبر میاشت کې پای ته رسیږي. سیګار ویل د دفاع وزارت د نیمې ګړۍ پلان څارنې او ارزونې له امله د دغو هڅو پرمختګونه او مؤثریت چې څومره یې د دواړو وزارتونو وړتیاوې زیاتې کړي نه دي معلومې. طالبان ویلی هغه 15 کسان چې تقریبا یو لسیزه په ګوانتنامو کې د امریکا په پوځي زندان کې زندانیان وو او لوی امریکایي عسکر سره تبادله شو په خطر کې د دوی ته سیاسي دفتر غړي ټاکل شوی دي. د وسلوالو طالبانو یو ویاند ویلي چې محمد فضل، محمد نبی، خیر الله خیرخوا، عبدالحق واسق او نور الله نوري تر اوسه په سیاسي فعالیتونو کې برخه نه درلوده خو تر دې وروسته به په د سولې لپاره په روانو هڅو کې برخه اخلي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د سولې لپاره د هر اقدام هرکلی کوي. د سولې د عالي شورا غړي محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي غونډې ته به استازي ورواستوي چې په افغانستان کې پر سوله خبرې پکې کیږي. په مسکو کې غونډې ته د طالبانو استازي هم وربلل شوي دي. وسلوالو طالبانو نه دي ویلي چې د قطر له دفتره به کوم کسان مسکو ته ځي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي سپینه ماڼۍ غواړي هغه بندیزونه چې د ایران د تیلو پر سکتور یې لګوي د دې هیواد پر اقتصاد فشار زیات کړي، بلکې نه غواړي چې خپل دوستان او متحدان چې د دې هیواد په تیلو پورې تړلي زیانمن کړي. بولټن پرون په واشنگټن کې د هاملټن سوسایټي ته وویل چې موږ غواړو چې پر ایران تر ټولو زیات فشار چې امکان یې وي راوړو، خو دا هم نه غواړو چې دوستان او متحدان مو زیانمن سي. د بولټن دغه څرګندونې شاید د سپینې ماڼۍ لخوا چې له ټولو هیوادونو غواړي د ایران د تیلو واردات صفر ته ورسوي د یو څه نرمښت نښوي. متحده ایالات څلور ورځې وروسته د نومبر په 15 د ایران د تیلو پر صنعت نوي بندیزونه لګوي. هند چې تر چین وروسته د ایران د تیلو دوهم ستر اخیستونکی دی ویلي چې سمدستي نسي کولای چې د ایران د تیلو وارداتو بدیل پیدا کړي او له بندیزونو د معافیت غوښتنه یې کړې ده. ترکیه هم روانونی د امریکا له خزانې وزارت څخه ورته غوښتنه وکړه. جنوبي کوریا هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې د امکان تر حده یې کمپنۍ له نویو بندیزونو څخه معافی کړي. د نورو هیوادونو په ډله کې چې د ایران پر تیلو متکي دي افغانستان او عراق هم شامل دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي اداره یې پوهیږي چې یو شمېر هیوادونه به ونسي کولای چې بندیزونه سمدستي په بشپړ ډول رعایت کړي. ناټو له روسیې غوښتنه کړې چې د اټومي وسلو د مهم تړون چې امریکا ورڅخه د وتلو تهدید کړی درناوی وکړي. واشنگټن ویلي مسکو له دغه تړون څخه چې په 1980 کال کې د پخواني شوروي اتحاد او د امریکا د متحدو ایالاتو ترمنځ لاسلیک شوی سرغړونه کړې ځکه ترې وزي. د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ چې د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناټو او روسیې د شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل پر وسلو د کنټرول هیڅ یو تړون به اغیزمن نه وي که یوازې یو لوری یې درناوی وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رواني میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې په پام کې لري چې له دغه تړون څخه ووځي ځکه روسیه له 2014 میلادي کال راهیسې له هغه څخه سرغړونه کړې ده. او د امریکا متحدو ایالاتو د یمن د جګړې د سمدستي بندېدو او بیرته د خبرو اترو میز ته د ورګرځېدو غوښتنه کړې ده. هغه جګړه چې ډېر یې د سعودي عربستان او د هغه د سیمه ییز سیال ایران ترمنځ یو نیابتي جنګ بولي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د دفاع وزیر جیمز ماتیس د سه‌شنبه د ورځې په وروستیو کې په یمن کې د روانې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې د خبرو د نویو پړاو د پیلېدو د غوښتنې ملاتړ وکړ. دغه جګړې په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بشري بحران په اوس وخت کې رامنځته کړی دی.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلي زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ممکن د مسکو ناسته د افغان چارواکو سره د روسیې لخوا د یو مشخصې اجنډا د نه تنظیمېدو له امله ځنډېدلې وي. ځینې روسي ورځپاڼو مخکې رپورټ ورکړی و چې ټاکل شوې دا غونډه باید نن جوړه شوې وای. په دې موضوع په رپورټ سربیره د همدې غونډې او پکې د افغانستان د ګډون یا نه ګډون پر موضوع د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو او د کابل د پانتون له استاد پوهان ودیر صافی سره مرکه لرو. دا به هم واورئ چې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې دیرا له لرې پرتو سیمو څخه د جګړې له کبله بې ځایه شوې کورنۍ وایي جګړو ورنه هر څه اخیستي او د ژمي په رارسېدو له ستونزمنو شرایطو سره مخ دي. اقتصادي خبرونه هم لرو که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. یو کلی زرغږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مه باسئ. دوستانو دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ممکن د مسکو غونډه افغان چارواکو سره د روسیې لخوا د یو مشخصې اجنډا د نه تنظیمېدو له امله ځنډېدلې وي. د افغانستان د سولې د شورا د اجرائیه هیئت غړي محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې ښایي په دغه غونډه کې د سولې د عالي شورا استازي هم ګډون وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې ناستې د جوړېدو د څرنګوالي او وخت پر سر د کابل او مسکو ترمنځ خبرې روانې دي. اجمل تورمان رپورټ راکوي.
د مسکو په ناسته کې تر دوهم ځل ځنډ وروسته اوس د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ممکن د مسکو ناسته افغان چارواکو سره د روسیې لخوا د یوې مشخصې اجنډا د نه تنظیمېدو له امله ځنډېدلې وي. د یاد شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په یاد ناسته کې د افغان چارواکو ګډون ډیر مهم وګڼو او وی ویل چې خی په دغه غونډه کې د سولې عالی شورا استاد هم ګډون وکړي. د وی د شتروس پوری د غونډه اجنډا له افغان چارواکو سره په ګډه نه ده تنظیم شوی. زما پاند د ځن لامل به هم دا وي تر کومه چې یو ګډه اجنډا جوړ شي افغان حکومت ورسره موافقه وکړي او بل اخر خپل ګډون اعلان کړي. مخکې تر دې یو شمېر روسي رسنیو راپور ورکړی و چې خی د مسکو ناسته د روان میلادي کال د نومبر په لومړۍ نیټه جوړه شي او د سولې عالي شورا هم ویلي و چې د مسکو ناسته د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې جوړیږي. ټاکل شوی و چې د مسکو ناسته په اوله کې د روسیې په کوربتوب د افغان حکومت د استازو په ګډون د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې جوړه شي خو د افغان چارواکو تر مخالفتونو وروسته دغه ناسته جوړه نه شوه او وروسته لاغې بیا کابل او مسکو شاوخوا یوه میاشت مخکې وکړه چې یاد ناسبه په ګډه جوړه کړي. روسی چارواکو ویلي چې د مسکو په ناسته کې چې هدف یې د افغانستان سوله ده د افغانستان په ګډون امریکا طالبانو او د سیمې یو شمېر مهمو هیوادونو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. طالبانو تر اوسه په دغه ناسته کې د خپل ګډون په اړه څه نه دي ویلي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یاد ناستي د جوړیدو د څرنګوالي او د وخت پر سر د کابل او مسکو ترمنځ خبري روانې دي. د یاد وزارت ویان صبغت الله احمدی
شما میدونین کې
دوی تاسو پوهیږئ چې مذاکره یو لوی بحث دی او موږ په دې اړه مذاکره کوو او البته دا مذاکره هم د مذاکرې لپاره ده ځکه باید د دغه ناستې د څرنګوالي په اړه بحث وشي ټول موارد په دقت سره وارزول شي او مواردو ته تر لاسرسي وروسته موږ زو تر هغې وروسته مواردو ته او جزئیات له تاسو سره شریکو په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړي نادر بلوڅ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ناسته ډیره مهمه وګڼله او ویل چې حکومت باید له رامنځته شوي فرصت نه ښه استفاده وکړي او د داشان ناستو نتیجې د سولې رسمي خبرو ته زمينه برابر کړي.
خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له دې ډلې پوهان ودیر صافی وایي دا ناسته یا غونډه د غونډې پر سر د مسکو، کابل او واشنگټن ترمنځ د اختلافاتو له امله ځنډېدلې. له ښاغلي صافی سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده. دا مرکه اورو.
او زه وروره فکر کوم چې اجنډا کې چې مسکو کې نه ده جوړه د سولې د خبرو لپاره د کابل سره مخالفت لري، هماهنګي هماهنګي یې سر په سلو کې ورسره پیدا کړې نه ده، او واشنگټن به ملاحظات لري، نو ځکه د ماسکو غونډه دا ځلې هم جوړه نه شوه.
څه فکر کوئ تاسې صافی صاحب چې له دې نه وړاندې دغه ډول ناستې د افغانستان د سولې په اړه باندې په بیلابیلو هیوادونو کې جوړې شوې، دا ځل د مسکو ناسته چې جوړیږي د افغانستان د چارواکو ګډون پکې څومره مهم دی او د افغانستان د سولې په اړه باندې په ځنګړي ډول به دغه ناسته څومره مهمه او ګټوره واقع شي؟
ټول ناستې چې په خارج کې فرانسې کې شوې دي، قطر کې شوې دي، جرمنی کې شوې دي، د روسیو کې، پاکستان کې شوې دي، چین کې شوې دي، ماسکو کې هم شوې دي، او کله ماسکو غونډه هم کېږي دا د دې خارج کې کېږي، د خپل ملي منافع په نظر کې نیسي، د غنه یو استنتاج یا ډیډکشن کوي، او د افغانستان د خلکو ګټه او سولې په افغانستان کې او د افغانستان د جغرافي ساتل او محفوظېدل کله په اجنډا کې شامل نه یغه د افغانستان لپاره بدد نو.
نو دغه ډول ناستې څومره مهمه بلې تاسو؟
مهمه هغه وخت کې شي چې د افغانستان کې سولې راشي، د افغانستان د عامه خلکو حقوق او منافع هم په نظر کې ونیول شي، او ژوند هم په نظر کې ونیول شي، د ناورین تاریخیا د زړه او صادقانه غوړی خاتمه ورکړي، هغه د افغانستان په ګټه کېدای شي.
سره لدی چې وسلوالو طالبانو په دغه ناسته کې د ګډون په اړه یعنی درات جواب لا تر دې د منندې ورکړې، فکر کوي چې وسلوال طالبان به هم په دغه ناسته کې ګډون وکړي ځکه روسي ویلي و چې حد سیداده چې طالبان په دغه ناسته کې ووسی.
زه فکر کوم چې امریکا کامیاب نه شو چې طالبان د افغانستان حکومت سره په خبرو کې کینی، چې روسیا هم کامیاب شي طالبان سره کینی، ځکه طالبانو همیشه تر نن پورې همدا ویلي دي چې دا یو لاسپوڅه حکومت دی، موږ مستقیم د امریکا سره کینو او د دوی سره خبرې نه کوو، ول چې دوی خپل تعهدات عملي کول نه شي، دا نه هم یو هماهنګي همغږي په خپل منځو کې د ملي وحدت د حکومت وجود نه لري، نو هغه به طالبان ته څه ورکړي؟ دوی د آینده سرنوشت باره کې په همدې لحاظ هغوی دوی ردایي او سره خبرې نه.
دا کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافی سره مو د مسکو د غونډې د څرنګوالي او پکې د افغان حکومت د ګډون یا نه ګډون پر موضوع بحث او مرکه اوریده. دوستانو تاسو موږ غږ لاساتی راډیو ناوړی.
هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
دوستانو اوس هم راځو سو اقتصادي خبرونو ته. یوسف خان زدرانه دروري.
د افغانستان د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت پاکستان ته د افغان مڼو پر صادراتو د بندیز په اړه خبر شوی خبرونه او راپورونه به بنسټه بولی. د یاد وزارت وایا نکبر رسمي د پنځم په ورځ ازادي رادیو ته ویل اسلام آباد د نور هیوادونو مڼې چې هغه هیواد ته د افغانستان په نوم صادرې دي مخه نیولې ده. د پوینا پاکستان ته د افغانستان د مڼو صادرات په عادي ډول ترسره کیږي. ښاغلی رستمي وایي د کرنې وزارت د کورنیو مڼو صادرونکو ته د افغان حاصلاتو یو باور لیک ورکوي چې له دې لارې پاکستاني چارواکي هغه هیواد ته د افغان مڼو د صادرولو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کرنې وزارت په وینا له دې وړاندې یو شمېر سوداګرو د افغانستان مڼې د نورو هیوادونو د صادر شویو مڼو سره یو ځای د افغانستان په نوم پاکستان ته لیږلې چې د موضوع تر افشا کېدو وروسته د ځینو دغو سوداګرو مالونه په تورخم کې ودرول شول. د افغانستان د خصوصي متشبثینو عالي بورډ وایي په داسې حال کې چې ډېری سوداګر خپل مالونه هیواد ته د واردولو په صورت کې محصولوي د کابل په دروازو کې ګرځنده ګمرکونه ورته ستونزې جوړوي. د دغې بورډ رئیس رحمالدین حاجی اغا ازادي راډیو ته وویل د دغو سوداګرو مالونه یو ځل بیا ګمرک کیږي او د ورځو ورځو بررسي وروسته ورته بیا د کابل ته د ننوتلو اجازه ورکوي. د پوینا د ګرځنده ګمرک دا اقدام د نرخونو د لوړېدو په بازار کې سوداګرو ته د زیانونو لامل ګرځي. نوموړی د ګمرکاتو له معینیت غواړي چې دغې ستونزو ته د حل لارې موندلو لپاره جدي اقدامات وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ګمرکاتو د معینیت نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي وړو یوه 500 کیلو بوجۍ 1340 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1260 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2060 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1060 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 950 افغانۍ او ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي. یو ډالر 50 افغانۍ، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاؤنډ 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 522 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو ناوړه اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. په وروزګان کې مو د بې ځای شوو کډوالو له حاله خبرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو او همدارنګه د خبرونې په دوهمه نمایي کې یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم لرو. خو تر دې مخکې د نړۍ یو سیمې اړوند یوه موضوع راخلو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي سپینه ماڼۍ غواړي هغه بندیزونه چې د ایران د تیلو پر سکتور لګوي د دې هیواد پر اقتصاد فشار زیات کړي. خو دا نه غواړي چې خپل دوستان او متحدان چې د ایران په تیلو پورې تړلي زیانمن کړي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده. هم دا اوس را سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، د بولټن د سپینه بیت څه معنی لري؟
بلې انسه، بولټن د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د هاملټن سوسایټي ته وویل چې موږ غواړو پر ایران تر ټولو زیات فشار چې امکان وي راوړو، خو وایي دا هم نه غواړو چې دوستان او متحدین مو زیانمن سي. د بولټن دغه څرګندونې ښایي د سپینې ماڼۍ لخوا چې له ټولو هیوادونو غواړي د ایران د تیلو واردات صفر ته ورسوي د یو څه نرمښت نښه وي. متحده ایالات څلور ورځې وروسته د نومبر پر 15 د ایران د تیلو پر صنعت نوی بندیزونه لګوي. واشنگټن دغه راز پر دې هم غور کوي چې د هند او ترکیه په څیر یو شمیر متحدین چې ورڅخه له بندیزونو د معافیت غوښتنه کړې ده معاف کړي.
دې ته په کتو چې ډیر هیوادونه له ایران څخه په پراخه کچه تیل واردوي، نو ستاسو خبرګونونه څه دي چې څومره به وکولی شي د امریکا دا بندیزونه مراعات کړي؟
بله، هند چې له چین وروسته د ایران د تیلو دوهم ستر پیرودونکی دی ویلي دی چې سمدستي نسي کولای د ایران د تیلو د وارداتو بدیل پیدا کړي او له بندیزونو د معافیت غوښتونکی دی. ترکیه هم روانه اونۍ د امریکا له خزانه وزارت څخه ورته غوښتنه کړې وه. جنوبي کوریا هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې دا امکان تر حده کمپنۍ له نوي بندیزونو څخه معاف کړي. د نورو هیوادونو په ډله کې چې د ایران پر تیلو متکی دي افغانستان او عراق هم شامل دي. بولټن ویل چې اداره پوهیږي چې یو شمېر هیوادونه به ونسي کولای چې بندیزونه سمدستي بشپړ رعایت کړي، خو نوموړی وایي حتی که ځینې استثناءات هم په دې بندیز کې راسي، خو وایي تهران لا له وړاندې د ایراني ریال د بیې رالوېدو له کبله سږکال له سخت اقتصادي فشار سره مخامخ دی. د بولټن تر دې څرګندونو څو ساعته دمخه د ایران ولسمشر حسن روحاني خپلو هیوادوالو ته خبرداری ورکړی چې ښایي په راتلونکو میاشتو کې د امریکا له نوي بندیزونو سره له نورو اقتصادي بندیزونو سره هم مخامخ سي. او دا هم د ویلو دی چې د امریکا متحده ایالات ولس ولسمشر ډونالد ترامپ د اکتوبر پر 1 ویلي چې د ایران د تیلو درمنسته کیدونکې تشې د ډکولو لپاره په نړیوال مارکیټ کې په کافي اندازه منابع شته.
ډیره زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار له هغه څرګندونو خبر کړو چې وای د ایران د تیلو پر سکتور بندیزې په دې معنا ده چې د ایران پر اقتصاد فشار راولي، خو نه غواړي چې خپل متحدان چې د ایران په تیلو متکی دي زیانمن کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا اوروزګان ولایت په مرکز تیرنکوټ کې دیرا لرو پرتو سیمو څخه د جګړو له کبله بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې جګړو ورڅخه هر څه اخیستي او د ژمي په راتلو سره نه سرپناه او نه هم کافي خوراکي مواد لري. د ازادي راډیو سیمیز خبریال د دغو بې ځایه شوو حال اخیستي او د هغوی ستونزې یې له مسؤولو چارواکو سره هم یادې کړې دي. شریف الله شرافت ته به غوږ شو.
اوروزګان ولایت کې د جګړه ځپلو دي. دوی د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ لیرو پروتو سیمو او ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې اوس جګړو را په مخه کړي او په مرکز ترینکوټ ښار کې د کرایو په کورونه او یا هم ترشنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. دغه جګړه ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې روانې جګړې ترې هر څه اخیستي. دوی وایي شپږ میاشتې کېږي له خپلو سیمو را بې ځای سوي او یوازې له کورونو څخه د خپل تن یوه یوه جوړه جامې راوړي او پاتې نور ټول توکي د کورونو د سوځېدلي او کورونه یې لوټې لوټ سوي، خو دولت او خیریه بنسټونو تر اوسه پورې ورسره هیڅ هم نه دی کړی.
والله که دوغن زایل رو تسراسی زمر زایونه و گوری زد و مو خوشت پا خونه که ناستیم مای بین می دو دانی زمنان جی سره می شهیدی تسراسی که تای نرمانی با جرل زده پشتانه لرنه یا که تای پر مروسیله نوکرل برداغ سی دن جنگو و دا خپل مای بین و خورکانه لر جامانه لر وجه دی جمعی ربانی رالی شیدان مور کردی جی مای بین اتا پراته جی سکم والا بلا که پکره داشت دی پر تو بیت و جوری دی غوتی ورکی مش پاتی پسی زغول پا کتوکی سالو پی پاپا کر برا بری کو آغام بجا خشو تبار کو پیدا ان کورانی
کور کور کرم رو د بل پسراج پر پلاس لازور د الله سن کوله په چې پکر کوم بشه ولا کو دا بچ مو د نه پکر تو کې راځي دا لازم پاج دا لازم ګور دی پلاس ګور دی ته څو کوم چاته و رو دا غدار بدار کرم رو ور کوټ کور کړه دی و دوی د بدن یو زم شي تر رو براله مر ته و کوم رو دار بدار سو کورون ول زنه خراب سي بیا ول اسلامانو
موږ د خانکی سره غلی ماجر ولکه دوغن شیل روچ سار ماشام یو خرسرای نو ونه رسران کوندوالا س زامن مشیدان سول بالا دوغن شاین لر نن دا ټول شیدان پر د تاګو زایو پر ولاړ مال دی دانه پاسه پیدا ک پر رسول الله کې پیدا کړی دوغن شی پر رسول الله کړ
د جګرو سه به خستری زناچ چه په نیمه شپاره وتلی کورونه ورونه مفات دی واخره کاچوغه مولا کرای سلید دا يم ټپی یم مایبینه یم په دغه دی ها شپه مختاینه و تمامه کړی کنی نو زه خود دروغه کار دی لنه از ما چانو تکراته وګوري شامې دا د ګرد ټپی ټپی د دغه د سیمه سیمه منی په لکړه باندې ګرځم یوه دانه مستنره راسي خواران چې ډاکټر لورسو وای زی زی درګاله والا کر اخلاص.
دغه جګړه ځپلې غشتنه کوي چې دولت د ژمي لپاره ورته سرپناه جوړ کړي او نور خوراکي او غیر خوراکي اړین مواد ورکړي.
اوس نو غشتنه دغه د مر سره دغه وسی مرسته وسی وسی لاره سره وسی مهرباني سره وسی پای د شلمنده باندې وګړي پر مهرباني مر مرسته شي راکړه وسی
چې څنګه لاره کې شره کړه یال په وسه تم د بل په سراج د څو خلک چې د بل په سراج پرو د کریازو کوم ور ګری ګری زر په ترنیم زر په ترنیم زر په کریاو کوم په دا سرات مایي به سره ځنګر سره چې نه بچانا په دې څه وکړم
تبا موږ څه وکړو ته ولې د ګوډو د لنجانو د ټپیانو د دغه غریبانو نه راته ولې نه هبري
واړه څه به
څه واړه مې نو خو لا کا یاد د غنم دانه په کول کې لرم لا کا د وړو ګر په کول کې لرم لا کا دا دی وام نه نه فرای دغه د زوم کو دغه را پاته دي چې مان را پاته دي زوم شي یت سلو په دغه بمباروي دغه وانو کې شي سلو زه خپل ټپی سولم هغه ما ته را پاته دي پنځه دانی اولادونه مې خپل دي چې ورکه مته دې ری وای
که څه هم د هیواد په نورو ولایتونو کې د جګړه ځپلو لپاره خیریه بنسټونو د سرپنا ځایونه جوړ کړي، خو په اروزګان ولایت کې که څه هم د جګړې ډګر له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې تودی او د دغې روانې جګړې له کبله هره ورځ لسګونه کورنۍ کډه کیږي او بې ځایه کیږي، خو لا هم دغه څه شتون نه لري. د یادې ادارې مسؤول عبدالقهار دوست ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کډوالو د لاسنیوي لپاره اوس یو شمیر پلانونه تر لاس لاندې نیولي، خو نوموړي له نړیوالو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې دي د کډوالو حال وپوښتي او له هغوی سره دې مرستې وکړي.
موږ تیره ورځ یو جلسه درلوده د ژمنیو موادو په ارتباط باندې چې هغه تاوده او اړین غیر غذایي ټوکي پکښې یې، همدارنګه غذایي ټوکي، حتی که امکان ولري و ځینې موسسات و انجوګانې نقدي کومک وکړي چې د دوی ژمی په خیر و عافیت باندې تیر سي د بې ځایه سوه. نو په دې اساس ټوله کورنۍ چې را بې ځایه شوي دي د ترینکوټ په ښار کې 100,000 کورنۍ ته رسېږي، و چې دغه 100,000 کورنۍ که چیرې ژمني پراخ کومکونه ورسره ونیسي و امکان لري دغه کورنۍ دې په سخت حالت کې قرار ونیسي.
د معلوماتو له مخې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د جګړې له کبله شاوخوا 20,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه د بادغیس ولایت د بله مرغاد ولسوالۍ نه خبره کوم. زموږ په ملکه کې چې ده انټرنیټ نه ډېر ری په ډېره روشان خاده د افغانستان خره د کرمخ کار نه کوي. انټرنیټ فعال انکو یاله مباح دي انو ډېر ری په دی مر غوښتنه د ازادۍ راځو دینه دغه ده زموږ راغ دي د اصول چارواکو پورې ورسي. دغه د انټرنیټ شبکه د مست په حاله کې یو کال کېږي، یو نیم کال وروسته د اتصالات انتن کښېنستلی دی او نه فعاله کېږي. نه پوهېږم چې ستونزه څه ده. السلام علیکم ورحمت الله. بله سلام علیکم، زه هلمند ولایت د نخترای د ولسوالۍ نه خبره کوم. موږ د شبکو ستونزه لرو چې دغه حل کې دلته ټلیفونونه کار نه کوي. دغه د افغانستان خادي ولس کې موږ دغه یوه ستونزه لرو. سلام علیکم.
هلو السلام علیکم، زه نقامه جم د روزګان د ولایت د ګزاو د ولسوالۍ څخه. دغه د افغانستان د سولې خبرې چې هر ورځ کېږي، زه غواړم چې دا د سولې خبرې دي خدای رښتیا کړي، که اشرف غني که طالبان دي. نورې د سولې په خبرو رښتیا نه وي، دغه خبرې د سولې دا د حقیقت کې چې افغانستان د افغانستان مسلمانانو ته دا حقیقت او دا مسلماني او دا اسلام او دا سوله راشي. د خدای په امان.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستان استاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې واموریدل او سم له اسمت ساروان سره فضا ته زو.
د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مؤسس وی په راتلونکو څو اونیو کې به د لومړي ځل لپاره فضا ته یو توغندی ولیږي او ورپسې به د مځکې مدار ته تجاري سفرونه پیل کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مؤسس ریچارډ برانسوی وایي د توغندي له لیږلو لږ وروسته به د ده فضایي شرکت سپرلۍ د مځکې مدار ته ورسوي. برانسون چې د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مشر هم دی، د سپیس ایکس کمپنۍ له مشر او مؤسس الن ماسک او د امازون له مؤسس جیف بزوس سره سیالي کوي او غواړي چې لومړنی تجارتي فضایي سفر یې په نوم ثبت شي. د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ د دې توریستي سفر کرایه د یو تن لپاره 2,500,000 ډالره ټاکل شوې ده. دې کمپنۍ پخوا ویلي و چې سپرلۍ به په 2019 میلادي کال فضا ته یوسي. برانسن اوس په دې اړه ویلي چې د توغندي له استولو لږ وروسته به سپرلۍ فضا ته ورسوي، نو راتلونکې څو میاشتې به د هغو کسانو لپاره له هیجان او تلوسې ډکې وي چې د دې سفر اراده یې کړې ده. ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ په 2004 میلادي کال په دې هدف جوړه شوه چې د لنډې مودې لپاره به د پیسو په بدل کې د فضا د لیدو علاقمندان د مځکې مدار ته بیایي. دا کمپنۍ وایي هر څوک کولی شي چې د 2.5 لک ډالرو په بدل کې د مځکې مدار ته لاړ شي. هغوی به په فضا کې چې جاذبه نشته د 2 دقیقو لپاره وګرځي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
دین محمد احمدی له کندهار وای په کندهار کې کوچیان د وچکالۍ لامل له سخت ستونزو سره مخ دی او حکومت چې په اړه طریقه کولای شي مرستې ورسره وکړي. عبدالحکیم جمالی د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ نه وای چې دلته مکتبونه نشته دي، له چارواکو نه مو هیله ده چې دا ستونزه حل کړي. سلام عظیم الله له خوست نه سلام راستولی دی، وایي چې د کانکور امتحان را مخکې شوی دی او کنه په عمل کې اخیستل کیږي. که دا پوښتنه د پوهنې وزارت خلکو ته ځواب کړي نو هیله ده چې د پوهنې وزارت په دې اړه تاسو ته هر وخت چې کیږي او لارې لارې کیږي معلومات درکړي. د افغانستان حکومت او طالبان باید د سولې په خبرو کې داسې چارواکو ته صلاحیت ورکړي چې وطن پاله خلک وي او د وطن ګټو ته درناوی وکړي. دا پیغام یو داسې اورېدونکي راستولی چې خپل نوم او ځای نه دی لیکلی. دوستان اوستا سور استولی سیمیسونه و سودانی متری روا خستل من نکو چی مکسر تماس نیسی تا زمقگل ازادی راڈیو ناوری او زمق قرمنی خبری خبرونه تا قاکیه و سمپا مکلی ور بیا دا افغانستان سیمی و نری دا مهم خبرونو سرطن کتا لفرشتی جلال زی آورو.